افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د اوسنۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل تر 15 کلن ماموریت وروسته لکاره لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماتیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغاني سرمیاش ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیز کې د سری میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 15 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیز ته تللي او د سری میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلې په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلې چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلې په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړیږي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څه باندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی و. انشاءالله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو اوره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګانډا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنه خبري اژانس راپور ورکړ چې د دغه مشکوک کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نشې او سمبولونه الکول او نور نشې مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتلې. دا څرګندونه داسې وخت شوې چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن ووژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف ډول بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذي دوله لپاره خپل 16 ساعت پوزیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلې د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اساور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونیو ویشلې دي.
تیر جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې ورښتونه و او نن یک شنبه بیا د بنسن په لویدیست کې د سختو بادونو، دړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیلځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیلځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې لاس ورکړی دي. د قحطۍ لپاره د لومړنۍ خبرداریو د سیستمونو شبکې زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوی چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي. خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د هلمند ولایت د لهکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدیدو ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. تراکیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلیرویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوې دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالي او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستی کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالتل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچ همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
تب د کاسی په نامه څو کلی دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، آبازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل:
د دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ هم کې، لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې عوض کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د ځوانانو خبرونه درن دوستانو سلامونه میومنی.
د نجونو پر مخ د خوانځیو دوامداره بندې دلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.